بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوز خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه. د تهران راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د دوشنبې ورځ د 1443 لمریز کال د سلوغې د میاشتې 9 د 1446 هجري قمري کال د شعبان د مبارکې میاشتې 13 او د 2015 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې 12 نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، څو د نن ورځې یو ساعت هم مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به عراقچی د فارس خلیج د همکاري شورا له سرمنشي سره په کومو مسایلو خبرې کړي، تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو. بیا به هم د هر کله راشه پروګرام واورئ، او په پای کې به هم یوه مناجات ته غوږ شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې په کې بېلابېل خبرونه، مطلبونه او داسې نور مطالب موجود دي. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ختیځ آذربایجان له خلکو سره د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر لیدنه، افغانستان ته د ایران په صادراتو کې زیاتوالی، په پاکستان کې له خپلو کورونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو غندنه، او د صهیونیستي رژیم پر وړاندې د مقاومت پر دوام ټینګار. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر نن سهار د ختیځ آذربایجان له خلکو سره په کتنه کې وویل، زموږ انقلاب د کلمې په حقیقي معنا له تیارو سره د رڼایي مبارزه وه، د حق او باطل ترمنځ مبارزه وه. د ایران 100% کې لوړ انقلاب د ایران د ملت لوړتیا او د ایران د راتلونکي د عظمت او د ایران د ملت د هویت څرګندول وو. نن سبا هم هماغه ډول دی. د خدای په فضل تر نن ورځې پورې بریالي یو، تر نن ورځې پورې په دې لاره کې توانېدلی یو چې مخکې ولاړ شو. خو انقلاب هم په دې توانېدلی چې ځان د یو خپلواک هویت په توګه د سیمې او حتی له سیمې نه بهر د ځینو ملتونو لپاره د یوې سترې او هیله بخښونکې اډې په توګه وساتي. د اسلامي جمهوریت په تړاو د نړۍ د مستکبرینو او د نړۍ د استعمارګرانو او د هغو بدو عناصرو قهر او غوسه چې جنایت ترسره کوي، د همدې لپاره ده چې اسلامي جمهوریت توانېدلی پاتې شي، توانېدلی ودرېږي، توانېدلی دوی ته خپل سخت ګوزار ورکړي. ځینې په خپلو نیمګړو شننو کې داسې ګنګوسي کوي چې د ایران ملت ته خپله په خپل لاس ځان ته دښمنان جوړوي، خو داسې نه ده. که تاسو ګورئ چې د امریکا ظالمانه سیاسي دستګاه په پرله پسې ډول د ایراني ملت په خلاف الیزلی کوي، له ایراني ملت سره دا دښمني د دې لپاره نه ده چې تاسو مرګ پر امریکا وایي، بلکې دا د دې لپاره ده چې ایران توانېدلی د دغو خلکو په الیزلو او هڅو سره د استعماري قدرت له جال څخه ځان خلاص کړي. د دې لپاره دی د ایران پر ملت باندې په غوسه دی، د دې لپاره چې د دوی تحمل ته غاړه نږدي. دوی نشي کولی وویني چې د ایران په شان ملت په خپلو پښو ودرېږي. د دوی د ظلم پر وړاندې، د هغوی د لاسوهنې پر وړاندې، د دوی د تیری پر وړاندې اعتراض وکړي، یو نظام جوړ کړي او د 40
کلونو لپاره د دغه نظام د ساتلو توان ولري او ورځ تر بلې پیاوړی کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال مجید تختر وانچی د دې په ویان سره چې له عراق څخه لیدنه د دواړو هیوادونو د منظمو سیاسي مشورو په چوکاټ کې ده وویل د امنیت د ټینګولو لپاره له بغداد سره سلا مشوره اړینه ده. تخت روانچی پرون د عراق د ملي امنیت له سلاکار قاسم العروجی سره له کتنې او خبرو وروسته په سیمه یعنی لویدیځې آسیا کې د ثبات د تامین لپاره د ګډې همکارۍ پر ارزښت ټینګار وکړ. هغه څرګنده کړه ملي امنیت د ایران او عراق لومړیتوب دی او دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ټولو سطحو کې د سلا مشورو او همغږۍ دوام ضروري بولي. تخت روانچی په بېلابېلو برخو کې د اړیکو او همکارۍ د پراختیا او پیاوړتیا لپاره د منظمو دوه اړخیزو ناستو پر دوام خوښي څرګنده کړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال همدارنګه پرون د عراق د پارلمان له مرستیال محسن المندلاوي سره هم لیدنه او د ایران او عراق د ګډو ګټو په هکله یې د نظر تبادله وکړه. د ایران د خراسان رضوی والی غلام حسین مظفری ویلی چې دغه هیواد په روان کال کې افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات کړي دي. دغه ایراني چارواکي ویلي چې اجرایي ادارې باید افغانستان ته د صادراتو او له دغه هیواده د وارداتو د اسانتیا لپاره لازمه زمینه برابره کړي. مظفری د اقتصادي اړیکو د ښه کولو لپاره په پولو او ګمرکونو کې د خنډونو د کمولو پر اړتیا ټینګار کړی او په پولو کې د اړینو زیربناو د جوړولو په برخه کې د ایران او طالبانو د ژمنو د ژر پلي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې طالبانو په کابل کې د ایران د سفیر له قول ویلي و چې ایران ته د افغانستان د کلنیو صادراتو ارزښت شاوخوا 50 میلیونه ډالر دی. د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړی چې د دغه هیواد د ځنګړو ځواکونو قمندانۍ د 2000 پخواني افغان کمانډویانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي دي. دا کمانډو ځواکونه د افغانستان د ځنګړو ځواکونو د 343 او 444 قطعو غړي وو چې د بریتانیا لخوا روزل شوي وو او د افغانستان دننه یې د برتانوي ځواکونو تر څنګ جګړه کوله. د دې ځواکونو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د قمندانۍ افسرانو ته راجی شوي وو خو د باوري اسنادو سره سره ټول غوښتنلیکونه رد شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې د دې افغان کمانډویانو د پناه غوښتنې د ردولو لپاره کومه منسجمه پالیسي نشته. د افغان طالبانو د کډوالو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې په بلوچستان صوبې کې له خپلو کورونو د افغان کډوالو جبري ایستل وغندل. دغه وزارت ویلي چې وړمش په ناوخته د بلوچستان صوبې په کویټا او کچلاک سیمو کې پاکستاني پولیسو د یو شمېر افغان کډوالو کورنۍ له خپلو کورونو څخه په زور ایستلې او ناسم چلند یې ورسره کړی دی. په ایستل شوي کسانو کې 15 ماشومان او 13 ښځې شامل دي چې د بولدک للارې افغانستان ته اړول شوې دي. د طالبانو حکومت ویلي پاکستان د ټولو اصولو خلاف کړنې د افغان کډوالو پر وړاندې په تیرو 2 کلونو کې په بار بار تکرار کړي او لا هم دوام لري. د کډوالو چارو وزارت له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي څو با عزته توګه خپل هیواد ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پولیس په پرله پسې ډول په هغه هیواد کې افغان کډوال د وسیلې په توګه استفاده کوي او زور زیاتی ورسره کوي. د غور سیمه ییزو سرچینو ویلي چې په دغه ولایت کې 3 کسان د واورې ښویدنې یعنی برف کوچ په پیښه کې مړه شوي دي. په دې پیښه کې د غور په ساباند ولسوالۍ د شیرغلجي کلي 3 اوسېدونکو چې 2 ورونه وو سا ورکړې ده. دا پیښه د هلمند باغران ولسوالۍ ته پر لاره شوې ده. سرچینو زیاته کړې چې د دغو 3 کسانو مړې له 5 ورځو وروسته له واورو ایستل شوي دي. طالبانو هم د دې پیښې پخلی کړی دی. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په ځینو سیمو کې د ورته پیښو په پایله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. شیخ نعیم قاسم د شهیدو قمندانانو د تلین په مناسبت په وینا کې ویلي حاج عماد مغنیه یو امنیتي او نظامي شخصیت او نوښتګر و او د ایمان په روحیې د مجاهدینو رهبري کوله. هغه زیاته کړې له باطل سره د مقابلې او د هغه د ماتولو لپاره باید جهاد وشي. موږ نه تسلیمیږو او نه هم ماته خورو او د باطل تسلط نه منو. شیخ نعیم قاسم په دوام کې ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د نتنیاهو په ملګرتیا سره چې د غزې د بشري قتل عام په لټه کې و خو ناکامه شو په سیاسي نسل وژنې لاس پورې کړي. د فلسطین په اړه د ټرمپ د ریزونه ډیر خطرناک دي. هغه غواړي چې فلسطین او ملت یې په بشپړه توګه له منځه یوسي. د لبنان د حزب الله عمومي منشي په دوام کې وویل مقاومت د شیخ راغب حرب له ترور څخه نیولې بیا د شهید سید عباس موسوي تر ترور پورې ډیر پرمختګ کړی دی. شهید قومندانان یوازې د خالص اسلام په لاره کې حرکت کوي. د دوی لاره د اسلام مقاومت لاره ده او د اسرائیلو پر ضد جهاد د شهیدو قومندانانو لمړیتوب و. د لبنان حزب الله عمومي منشي شیخ نعیم قاسم ټینګار کړی د فلسطین په تړاو د ټرمپ پلانونه خوبونه او خیالونه دي او د عملي کېدو وړ نه دي. د لبنان د حزب الله منشي په دې خبر سره چې د امریکا پلان د عربو او اسلامي هیوادونو لپاره خطر دی وویل د وروستیو جنګونو په لړ کې نړیواله چوپتیا د امریکا د هڅونې سبب شو. او وروستی خبر هم دا چې په آدیس ابابا کې د افریقایي ټولنې د 38مې سرمشریزې په پای کې د افریقایي ټولنې د غړي ودونو مشرانو له سینوستي رژیم سره د همکارۍ او جوړجاړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د افریقایي ټولنې 38مې سرمشریزې چې دوه ورځې وړاندې د ایتوپیا په پلازمینه آدیس ابابا کې جوړه شوې وه پرون ماښام پای ته ورسېده. د دغې غونډې برخوالو په یوې وروستۍ بیانې کې د غزې پر خلکو د سینوستي رژیم جنایتونه او د هغه وحشانه تیری په کلکه وغندلو او اعلان یې وکړ موږ د نړیوالو قوانینو له نقضولو او د اسرائیلو لخوا د ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو په نښه کولو سره خپل مخالفت اعلانوو. اسرائیل د فلسطینیانو پر وړاندې نسل وژنه کوي او باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي. په دغه بیانه کې همداشان ټینګار شوی دی موږ له اسرائیلو سره د ملګرتیا د ختمولو او د اړیکو د نه عادي کولو غوښتونکي یو. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د عراق چې د فارس خلیج د همکاري شورا له سرمنشي سره پر کومو مسایلو خبرې کړي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د فارس خلیج د همکاري د شورا له عمومي منشي جاسم محمد البدیوي سره په کتنه کې د فلسطین په ګډون د سیمې د بدلونونو په هکله خبرې اترې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هند اقیانوسي د څنډو هیوادونو د په اتمه غونډه کې د ګډون لپاره د یوه پلاوي په مشرۍ د عمان پلازمینې مسقط ته تللی دی. عراق چې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا له عمومي منشي سره په کتنه کې په دوحه کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د ملګرتیا شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړۍ غونډې ترسره کېدو ته په اشارې سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د حساسیت او د ملګرتیا د پراختیا اهمیت ته په پام سره د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم د دوام پر ضرورت او اهمیت ټینګار کړی دی. عراقچی د اسلامي همکاریو د سازمان له سرمنشي او د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د خپلو مشورو او د فلسطین د له منځه وړلو لپاره د امریکا او صهیونیستي رژیم د ګډ پلان د مخنیوي لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان له جدي اقدام څخه د هغوی ملاتړ ته په اشارې سره ویلي د فلسطین د خلکو د حقونو په ملاتړ کې باید د اسلامي نړۍ یو واحد او پریکنده غږ واورېدل شي. په دغه کتنه کې د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا سرمنشي هم د ګډو ګټو د مسایلو په چوکاټ کې د دغه شورا او د ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ د خبرو اترو او تعامل د دوام هرکلی وکړ. البدیوی هم د شنورو هیوادونو ته د فلسطینیانو د کډه کولو او د فلسطین د خلکو د حقونو د ملاتړ لپاره د سینوستي رژیم له هڅو سره په مخالفت کې د ملګرتیا شورا په روښانه او څرګند دریځ ټینګار او د اسلامي ودونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د بیړنۍ غونډې د ترسره کولو لپاره د ایران د وړاندیز هرکلی وکړ. د ایران اسلامی جمهوریت تل په نړیوالو او سیمه ییزو ډګرونو کې د سینوسټی نیواک پر وړاندې د فلسطین د ولس او د دغه هیواد د خلکو له مقاومت څخه دفاع کړې ده او له نړۍ څخه غواړي چې له خپله ځانه د خلکو د دفاع لپاره د فلسطین د ولس مشروع حقونه په رسمیت وپیژني. د ایران اسلامي جمهوریت له نظره د فلسطین د کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ده د خاورې د ټولو اصلي اوسیدونکو په ګډون سره د ټول پښتني ترسره کول دي او د سینوسټی نیواک رژیم د ترهګرۍ او تړون ماتونکي ماهیت له امله د دغه رژیم پر وړاندې د فلسطینیانو یوازینی انتخاب د مقاومت دوام دی. دې ته په اشاره سره چې په تیرو دریو لسیزو کې امریکا او سینوسټی رژیم په سیمه کې د هر جګړې وژنې او لانجې سرچینه ده او د سینوستانو د نویو دسو پر وړاندې د اسلامي هیوادونو اتحاد او د هغوی هوښیارتیا ضروري ده. سینوستانو نه یوازې د لویدیز په ملاتړ سره د فلسطین جغرافیه اشغال کړې ده، بلکې د لویدیز په تیره بیا د امریکا په ملاتړ سره د فلسطین پر خلکو بې ساری تاوتریخوالی ترسره کوي چې یو بیلګه یې د نسل د غزې نسل وژنه ده. له فلسطین څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړ بل عامل همدا دی چې د فلسطین ولس د سینوستانو له جنایتونو سره د مقابلې لپاره د مقاومت تګلاره غوره کړې ده او د ایران اسلامي جمهوریت هم د فلسطین د آزادۍ غواړو مثالي مقاومت ملاتړ کوي. د فلسطین د خلکو په ګډون د مسلمانانو د بریالیتوب یو عامل اتحاد او مقاومت دی او په همدې دلیل دښمنان هڅه کوي چې په اسلامي ټولنو کې د خپلو استعماري موخو د ترلاسه کولو په خاطر د مسلمانانو د یووالي مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ له 1.5 میلیارد څخه زیات مسلمانان چې پراخې طبیعي زیرمې هم لري کولی شي په یووالي او د مقاومت په دوام سره په فلسطین او سیمه کې د سینوسټی رژیم په شان د دښمنانو د هدفونو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. په عمان کې د عراق چې په لیدنو او خبرو اترو کې د مظلومانو په ملاتړ کې د ایران اسلامي جمهوریت د اصولي او بشردوستانه سیاستونو تعقیب او په سیمه کې د امریکایي سینوسټی له شومو پلانونو او هدفونو سره مقابله وه. فلسطین د اسلامي نړۍ او د ټولې نړۍ د مسلمانانو مرکزي او اساسي مسله ده. د ایران ډیپلوماتیک اقدامات هم د سینوسټی رژیم پر وړاندې د اسلامي نړۍ د ملګرتیا او یووالي لپاره دي. د فلسطین د خلکو د دفاع او له سینوسټی رژیم سره په مقابله کې د اسلامي نړۍ او د سیمې د هیوادونو ملګرتیا او همغږي به د زیات پیوستون او هماهنګۍ په موخه خورا مهم رول ولوبوي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو به هم تاسو ته خراغلا سویو دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زمو غږ له تهران رادیو څخه اوري. دوستانو زمو غ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشریږي چې تاسو به له دې وروسته د ایران او افغانستان مطبوعات واوري. دا غ نور وروسته به تاسو په خپل لیکونو غږیز پیغامونو او نور مطلبونو باندې د مشتمله د هر کله راش پروګرام تاسو ته خبر شي او په پای کې به هم یو مناجات تاسو واورول شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو بس زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstry.ir/ps چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. بس نور پروګرامونه البته هم لرو، نور مطلبونه هم موجود دي، ټوله په سایت کې کتلای شئ. سیاسي، اقتصادي، بس تر دې چې زموږ ملتیا کوئ مننه کوو. تاسو ته وختونه غواړو. الله ملشه. د خدای پامان.
روت پانو ته کتنه.
قدر من اوریدون کوز مش سلامونه اونی که هیلی ومنه داده ورسپانگ تا ده کتنی لخ پروانی سرا زالی از خرابی دی لخ پل محترم هم کار
صادق حسین
سرا ستاسو پا خدمت که حاضر سیویو لمرای به هم دیران مطبوعاتو ورپسی با ده افغانستان پا مطبوعاتو کتنو کرو پا دی هیلی چه ترپایز مش سرا ده ملگرتیا فرصت ولره.
زه هم په خپل وار سره ګرانو ردونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. رځو لومړی د تهران چاپ جوان ورځپاڼې ته. جوان ورځپاڼې په خپلې لومړۍ ګڼې کې تهران امریکا سره هیڅ اړیکه ټینګه نه ده کړې تر عنوان لاندې په یو مطلب کې د امریکا د خارجه وزیر ماروبیو خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دی اسرائیل رژیم باید د خپلو ګټو په بنیاد عمل وکړي، لیکن د ایران په وړاندې د اسرائیلو رژیم د ستراتیجیا په هکله څه ویلی نشم. د ورځپاڼې په وینا هغه دا خبرې د ایران د اټومي سولیز پروګرام سره د اسرائیلو رژیم د مقابلې او د ګواښونو په برابر مطرح کړی دی. جوان ورځپاڼه بیا زیاتوي چې د امریکا خارجه وزیر مارک روبیو د واشنگټن او تهران ترمنځ د احتمالي خبر اترو په حق لویلی دی چې تهران تر اوسه هیڅ اړیکه ورسره ټینګه نه ده کړې او د ټرمپ له حکومت سره د هوکړې لپاره هیڅ لیوالتیا ته نه ده څرګنده شوې. د ورځپاڼې له راپور سره سم ماروبی په دوام کې د ایران د سولیز اټومي پروګرام په باره کې د واشنگټن د بې بنیاده اداګانو په تکرارولو سره ویلي دي چې د ایران مخکینی ډیپلوماټیکې هلې ځلې یوازې د یورانیمو د پخولو لپاره د وخت د ترلاسه کولو په نیت سره ترسره شوي وي، خو سره له دې موږ د داسې خبرونو په تمه یو چې وښایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. جوان رسپانه د مطلب په دوام کې بیا د ایران د سولیز اټومي پروګرام په حق له د امریکا د ملي امنیت د صلاحکار مایک والز خبرو ته هم انعکاس ورکړی دی چې دا اکړی وه چې که ایران خپل اټومي سولیز پروګرام څخه لاس واخلي یوازې په هغه صورت ایران سره مذاکره ګټه کوي. جوان رسپانه زیاتوي چې د مونیخ په امنیتي غونډې کې هم د کانیډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، انګلستان او امریکا بهرنیو چارو وزیرانو په ګډې اعلامیې کې د ایران د اټومي سولیز پروګرام پر خلاف خپلې اداګانې تکرار کړې وې. جوان رسپنه د مطلب په پای کې بیانی کې چې غربي چارواکي په داسې حال کې دا شانې اداګانې د ایران پر خلاف مطرح کوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکي په ځلونو د اټومي پروګرام د سولیستو په هکله په څرګندونو سره خپل دریځ په ډاګه اعلان کړی دی او ویلي دي چې اټومي وسلې د ایران په پوځي نظریه او ډاکټرین کې هیڅ ځای نه لري، ځکه چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنایي په پیتوا سره حرامې بلل شوي دي.
قدر من اوریدونکو اوس په همه راسو د تهران چاپ کې هانو رسپانې ته دغه ورځپاڼې د امریکا او اروپا ترمنځ وروستیو لانجو ته په اشارې سره یو مطلب خپور کړی دی او دا پوښتنه یې مطرح کړې ده چې آیا چین به د اروپا په مناسباتو کې د امریکا ځایناستی سي. دا مطلب عنوان دی: د اتلانتیکي بهیرې په دواړو لورو کې بې مخین اختلاف له امریکا څخه د اروپا د بیلتون پړاو. ورځپاڼه لیکي چې د سږ کال د مونیخ دوه ورځنۍ امنیتي غونډه د اروپا او امریکا ترمنځ د سختو اختلافاتو پر رسمي نندارتون بدله سوې وه، په داسې ډول چې کارپوهانو ورڅخه د امریکا او د اروپا د سیاسي طلاق تر عنوان لاندې ورڅخه یادونه کړې وه. ورځپاڼه زیاتوي چې د جرمني دویچه ویله نشریه لیکلې ده چې شاید چین له دغه اختلاف څخه په ګټه اخیستلو سره د اروپا په مناسباتو کې د امریکا ځای ونیسي. د کهان په دغه مطلب کې د اروپایي وادونو په کورنیو چارو کې د امریکا مستقیمې لاسوهنې له روسیې سره د اوکراین په مسلې کې د امریکا په خبرو کې د اروپا بایکاټول او د ټرمپ له لوري د اروپایي محصولاتو په وارداتو باندې لوړې تعرفې د امریکا او اروپا ترمنځ د بنیادي اختلافاتو د رامنځته کېدو له عمده مسایلو څخه بلل سوي دي. ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي چې د اروپا ستونزې یوازې دا نه دي، بلکه اوس د ډول ډول امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخامخ شوی ده او نور د امریکا ملاتړ هم له ځان سره نه لري. نو ځکه اروپایي مشران سخت اندېښمن سوي دي او راتلونکو ورځو کې غواړي په خپلو تګلارو کې د بیا کتنې او د حل لارې د موندلو لپاره په پاریس کې سرمشریزه غونډه ترسره کړي. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې بیا د لبنان د وروستیو پیښو پاکله د عربي وتلی شنان عبدالباري اوتوان یادداشت ته انعکاس ورکړی دی. کپلند وایم عبدالواری اوتوان د لبنان په حکومت باندې نیوکه کړې ده چې ولې تېره اونۍ د اسرائیل رژیم په خولې په بیروت کې د ایراني مسافر وړونکو الوتکو له ناستې څخه مخنیوی کړی ده، حال دا چې ایران د لبنان له جنګ ځپلو سره په بشري مرستو بار الوتکې استولې وې. په یادداشت کې ویل سوي دي چې که د لبنان حکومت د خپل دښمن یعنې اسرائیل رژیم په خوله وکړي، نو بیا د دې هیواد ملي واکمنۍ چرته ده او ولې خپل دوستان له ځانه شړي او دښمن سره یو ځای کېږي، حال دا چې اوس هم د لبنان جنوبي سیمې د سیونستانو په اشغال کې دي او په وروستیو میاشتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په زرګونه لبنانیان د اسرائیل رژیم په بمباریو کې شهیدان سوي دي. اوتوان یادونه کړې ده چې د لبنان حکومت او پوځ هیڅکله د دې هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا، ملي واکمنۍ، ولس او ناموس څخه دفاع نه ده کړې، بلکې دا د حزب الله غورځنګ مبارزین دي چې تل له نیواکګرو سره مبارزه کړې ده.
وګوریدونکو اوس به لاړ شو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. په سر کې هاشتی سو ورځپاڼې چې راخلو چې د ایران او افغانستان ترمنځ یې د سوداګریو د ودې خبر ورکړی دی. دغه ورځپاڼې لیکلي دي افغانستان ته د ایران د صادراتو زیاتېدل لوکچا څه د باندې دوه میلیارډو ډالرو ته رسېدلې ده. هاشتی سو ورځپاڼه زیاتوي د ایران د خراسان رضوي ولی غلام حسین مظفری ویلي چې دغه هیواد په روان کال کې افغانستان ته څه د باندې دوه میلیونه ډالرو پر ارزښت صادرات کړي دي. ورځپاڼه د دغه ایراني چارواکي له قوله راپور ورکړی چې اجرایي ادارې باید افغانستان ته د صادراتو او له دغه هیواده د وارداتو د اسانتیا لپاره لازمه زمینه برابره کړي. مظفری زیاته کړې ده چې د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د لارې همغږۍ نشتوالی افغانستان ته د ایران د صادراتو پر کچې منفي اغیز کړی دی. هغه بیا ټینګار کړی چې د ایران د باروړونکو موټرو د ځنډېدو یو لوی عامل په سرحد کې د طالبانو سره د سمو اړیکو نشتوالی دی. د هاشتی سو ورځپاڼې په دغه راپور کې زیاته شوې ده چې د خراسان رضوي ولی د اقتصادي اړیکو د ښه کولو لپاره په سرحدونو او ګمرکونو کې د خنډونو د کمولو پر اړتیا ټینګار کړی او په سرحدونو کې د اړینو زیربناو د جوړېدا په برخه کې د ایران او د طالبانو د ژمنو د زر پلي کېدا غوښتنه هم کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د خراسان رضوي د اقتصادي چارو د همغږۍ مرستیال رضا جمشیدی هم وویل چې ایراني باروړونکي موټرونه افغانستان ته تر ننوتلو وروسته لږ تر لږه شلو تر پنځوش ورځو پورې ځنډول کېږي او د وتلو اجازه نه ورکول کېږي. هاشتی سو ورځپاڼې ایران ته د افغانستان د صادراتو د کچې په باره کې بیا ولیکل چې تر دې وړاندې طالبانو په کابل کې د ایران د سفیر له قوله ویلي وو چې ایران ته د افغانستان د کلنیو صادراتو ارزښت شاوخوا 50 میلیونه ډالره دی.
قدر من اوریدونکو اوس په هم راسو اطلاعاتي روس ورځپاڼې ته دغه ورځپاڼه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د طالبانو بندیزونو افغاني موسیقۍ د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. مطلب کې راغلی دی چې طالبان وایي موسیقي حرامه ده او له همدې کبله هیڅ ډول موسیقي ته اجازه نه ورکوي او په دې خاطر موسیقي له بندیز سره د خلکو د خوښیو پروګرامونه بې خونده سوي دي. اطلاعات روز لیکي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې یو شمېر افغان سندرغاړي او د موسیقۍ ژغوونکي چې په خوا باید د خلکو د خوشحالیو په محفلونو کې ګډون کاوه وایي له کله راهیسې چې طالبان دویم ځلې واک ته رسېدلي او پر دې د موسیقۍ ژغولو بندیز لګولي له یوې خوا له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او له بلې خوا افغاني موسیقي د خلکو هره شوی او د ورکېدو له ګواښ سره مخ ده. ورځپاڼه په دوام کې له یو شمېر سندرغاړو سره خبرې کړي او لیکلي دي. همت ګل شینواري د ننګرهار د محلي سندرغاړو له ډلې دی. هغه وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې خپل هنر ته شا کړې او دا مهال په جلال آباد ښار کې په مزدورۍ رکشه چلوي. نوموړي وایي د پخوا په شان د خپل هنر خواږه د خلکو د خوښیو په مراسمو کې نسي څرګندولی، خو ډېر کله پخواني سندرې له ځان سره زمزمه کوي. دغه په خبره زیاتره سندرغاړي د اقتصادي ستونزو پر موسیقۍ د طالبانو محدودیتونو او د ناڅرګنده برخلیک له کبله په نفسیاتي ناروغیو اخته سوي دي.
د تهران ریډیو ډیرو قدر من اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
کلا
راشا
دا تهران رادیو حد هر کلا راشه د پروګرام قدر منو اوریدونکو، السلام علیکم. یو ځل بیا راغلی ستاسو په خپلو لیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کلا راشه پروګرام سره، او هیله لرو چې ټول ملګري به مو روغ او رمټ وي. قدر منو اوریدونکو، په نننۍ هر کلا راشه خپرونه کې زاد اصغر عبدی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یو. شه صادق صاحب، تاسو که مهربانی وکړئ زموږ اوریدونکو سره د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړئ.
بیخي سمه ده، زه هم په خپل وار سره ګرانو مینهوالو ته له مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې ټول ملګري به روغ رمټ او د صحت په جامو پټ وي. دوستان، اوس غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدو لپاره درته هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم. نو ملګرو، در سره دغه نمبر ولیکئ: 0098 99 649 45 50 46 3. لدین علاوه پښتو 99@yahoo.com او زمونږ د ایمیل پته ده چې خپل لیکنې او غږیزو پیغامونه پرې مونږ ته رالیږلی شئ. همداشان farstoday.ir/pishes زمونږ د ویبسایټ اډرس دی، چیرته چې تاسو د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او نور خوندور مطالې لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. همداشان د ویډیو مطالبو لپاره زمونږ ویبسایټ کې تللی شئ، دره کې دی iranradio.ir/ps. نو همکار صاحب، که مو خوښه وي دلته به یوه لنډه نشاندمه وکړو.
بالکل مې خوښه ده. یو ځل بیا درته هر کلی وایو. هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې او نیغ په نیغ ځو ستاسو شایسته لیکونو ته. د ښکلي پېښور له حیات آباد څخه ګران ورور اکبر علي صاحب دا ځل د اجل احمدزی، بخښنه غواړم، دا به اجمل احمدزی.
اجمل احمدزی صاحب
غزل د نشرېدو لپاره راستولی دی، چې وایي: چې ما تیارو ته سپاري رڼا بل ته ورکوي، کارونه د خدای ګوره چې تا بل ته ورکوي. یو خور ده د خپل ورور بدو کې ځي ژړا کوي، گناه کړی یوه ده سزا بلته ورکوي. په پاڼه د تقدیر دي څه عجیبې کرښې لیک چې چا ته خپله مینه د چا بل ته ورکوي، چې هر وخت دروغجنې وعدې ما سره کوي هغه ښکلې وعدې د رښتیا بل ته ورکوي. عجله پیرزوینه د حالاتو د پر ما ژړا یې ما ته راکړه خندا بل ته ورکوي.
ژړا یې ما ته راکړه خندا بل ته ورکوي. ډېر ښکلی غزل مو انتخاب کړی دی د محترم اجمل زئی صاحب، مننه کوو علی اکبر وروره. او بیا به د هم د لیکنو په تمه یو. ګران نظام الدین ککړ صاحب هم د سلواغې په 22مه یعنی د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په لړ کې د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په کوټه ښار کې د ایران کلتوري خونې ته ورغلی و، او هلته یې په دوسترو کې ډېر ښایسته انځورونه اخیستي وو او موږ ته یې رالیږلي هم دي.
نو کور مو ودان جناب نظام الدین کاکړ صاحب، خدای تعالی دې تل شاد او آباد لره. دا بل لیکنه هم له پېښوره د مینه پښتو مجلې چلوونکو رسولې ده، او د امام علی علیه السلام په واتساپ کې د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری ډېر ښکلي شعرونه راډلې کړی دی چې وایي: په دعا کې د آدم اثر علی دی، په لیمه کې د یعقوب نظر
علی دی،
د اذا طلاها څنوری تفسیر ستا، نمر د علی محمد قمر علی دی، لمر د علم محمد قمر علی دی، الف لام که مبتدا میم خبر دی، میم د هر څه مبتدا خبر علی دی، چې سترګې د نبی په مخ پرانیستی په تیارو د زلالت سحر علی دی، هستا باطن ظاهر به دواړه حمزه شسی، بینوا په خوی نبی په بر علی دی،
بینوا په خوی نبی په بر علی دی. ډیر زبردست شعرونه مو راستولې دي د حمزه بابا په مزار دی، هم د خدای رحمتونه نازلیږي، او د مینې پښتو مجلې د چلوونکو هم یو جهان مننه کوو. همکار سه مخکې لا دی چې د بل ملګری لیکنه راواخلم، یو خبره را یاد شوه.
شا خدای دې خیر کړي صادق صاحب، څه خبرو؟
خبره خود خوشاله ده، خود زین خلک ورته خپاوی هسی ماویل چې روژه څو ورځې وروسته راځي.
ښه یاره، نه پوهېږم، فکر کوم د بلې میاشتې په 12مه تاریخ وي. سړی د روژه غم دی ځوروي. روژه خدای الله تعالی د رحمتونو او د ګناهونو د بخښل کېدو له برکتونو ډکه میاشته ده. خدای دې زموږ ټولو په نصیب کړي. البته دا خبرې کومه زه خپلم یو څه څلور څور تور خطا
یم. سي امين لګران اوریدونکو غواړو چې د رمضان د مبارک میاشتې په مناسبت خام خپل لیکنه شعرونه او غاګیز پیغامونه مونږ ته راوستوي چې هم ترې ګټه واخلو هم ترې خوند.
بالکل
ګران سبون سیب ډیر خل لیکنه راستولې ده. وای ک سل تور میګیان او سل سره میګیان چې په یو بوتل یا ډبی کې واچوي نو هیڅ نه پیخیږي، خو که د بوتل ډبای وخوروي نو میګیان د یو بل په وژلو شروع یعنی پیل کوي. سره میګیان داسې فکر کوي چې تور میګیان د دوی دښمنان دي، او تور میګیان فکر کوي سره میګیان یې دښمنان دي، خو اصلي دښمن هغه څوک دی چې چا دا بوتل خورولی وي. څومره له هغه بیا لیکي: په انساني ټولنه کې هم همداسې کېږي، مخکې له دې چې په یو بل برید پیل کړو باید دا فکر وکړو چې دا بوتل څوک خوروي.
یاره ډېره معناداره لیکنه مو راستولې وه سباون صاحب، ډېر خوند یې وکړ، او باید سترګې مو خلاصې چې دا زموږ بوتل بیا څوک شوري. دا بله لیکنه ناظم نظامي صاحب راستولی، خو د خپل ځای نوم یې ورسره نه دی لیکلی، خو یو ډېر ښه حدیث شریف یې پر موږ پیرزوینه کړې ده. لیکي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: مؤمن خپل ګناهونه داسې ویني لکه د هغه پر سر یو غر وي، او ویریږي چې په ده باندې به راولویږي. وای خو فاجر یعنی فاسق
او
خپل گناهونه داسې ویني لکه یو مچ چې دا هغه پر پوزه کښېني او بیا یې داسې کې یعنی
ویشړي. نو الله تعالی دې زموږ ټولو ګناهونه معاف کړي او د نظامی صاحب د دې ګټور حدیث شریف هم منندوی یو بیا ورته هم پته مې یو. ډیر محترم زبی اکبر ورور د پرهیز شګیوال صاحب یو ښکلې غزل لارېګلی دی، نو زر زر به یې ملګرو ته واوروم چې هغه وایي: دلته دستور دی د اتل نوم بد دی، څنګه چې خلکو کې د غل نوم بد دی. په ابدالي او اکبر خان مونږ ویاړو، د شاه شجاع او د کارمل نوم بد دی. زه بې سترۍ خو پکې نه وینمه، په سپکو خلو بیا د کابل نوم بد دی. بریالي خلکو ښه نوم یادیږي، په محشر کې د تمبل نوم بد دی. په ترانم کې هیڅ خبره نه ده، خو موسیقیه کې د غزل نوم بد دی. په ځان پام ساته شګیوال پرهیزه، زما سره د مکمل نوم بد دی.
ډیر اله غزل مو راوستلی دی ډاکټر صاحب، خدای دې د شګیوال صاحب په قلم هم
برکت واچوه.
ښه صادق صاحب، زوم یو لنډ شان به دلته دمه وکړو، که دې خوښ وي بیا به ولاړ سو د غږیزو پیغامونو په لور، وخت مو په ختمېدو دی.
بالکل خوښه مې ده. دغه پیغام زمونږ ډیر ګران اوریدونکي محمد رحیم دورانی له کوم څخه را لېږلې دی، نو دغه پیغام په ګډه سره اورو.
بالکل اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د تهران ریډیو ټولو چلوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، نیکی هیلې او احترامات. الله مو راته روغ جوړ او سلامت لره. دغه یو غزل مې لیکلو په دریو ژبو باندې، نو د تهران ډیر اوریدونکي داسې دي چې په دې درې واړو ژبو پوهیږي. که خوښه مو دا به سره شریک کړم انشاءالله، چې دغه شعر به مو خوښ شي، چې کوم ځای پکې ګرانی دغې به ته ترجمه مو کوم. دا شعر داسې دی: وایي په درېو ژبو دا شعر مې لیکلې په یو رنګ، په درېو ژبو دا شعر مې لیکلې په یو رنګ، یک شعر سرودم به سه زبانو یک آهنګ. دا ماغه دا اول شعر ترجمه ده، خو پارسی کې ده. د عشق په بازار کې مې نرخ وکړه د جانان، د عشق په بازار کې مې نرخ وکړه د جانان، بکتا نهی معشوق اسے ڈھونڈیے فرنگ. یعنی نرخ مې د جانان وکړه چې پسو ملاویږي، ناغې وی چې دلته خو نه خرڅیږي، خو پیرنګیانو کې وګوره که درته ملاو شي. عاشق شدم به فارس و فارسی نمی فهمم، عاشق شدم به فارس و فارسی نمی فهمم، نسنگ بتیری گی دا جوندون مسنگ پسنگ. دا مسان دے. ہر ایک زبان سے میرا ایک یار جو ہوتا، مستی و خوشی بود و دلارگز نمی شد تنگ. یعنی ہر ایک زبان سے میرا ایک یار جو ہوتا، یعنی دا ہر یہ جب نچی زما یو یار ہونو مستی و خوشحالی و غزلو بم نتنگید. پخپلو کی که دغا یاران یو بی خپ مینا، اردو و بی پشتو و بی فارسی نمی شد جنگ. پا دی شعر که برد دا سی دی وی که دغا اردو آلی نی اردو زبان چه پنجابیان و تا منگوایو یا پختانا یا پارسیبان، که دا دری وانا پخپلو کی یو بی که نا او پا اسلام باندی را طول شعر بی، نو بیا و د دې په منځ کې جنگونه نه کېدل. که خپه مینه دا درې واړه یاران یو دا مې دې ته اشاره ده، ځکه چې زمونږ په علاقو کې د پښتنو اردو والا سره نه لګي، یا د فارسیبانو پښتو والا سره نه لګي، یا د پښتو فارسیانو سره نه لګي. دا قبیلې مبیلې او دا اختلافات چې کم دي، دا جنگونه دي. خدا اختلافات چې الله تعالی جوړ کړي دا دې لپاره جوړ کړي دي چې لتعارفو، چې یو بل وپیژنو. وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. آیات دا سیده چه تاسو قبیلی قبیلی جوړ کړی د دې د پاره چې یو بل پیژنې، نه د دې د پاره چې په خپل کې اختلاف وکړي. او اخیری مقتدا وی یہ ملک و قبیلہ یہ اختلاف و زبا کا رحیم دا پہچان دے خسرا لنام و ننگ، یعنی دا ملک و قبیلے والے چکم اختلاف دا پہچان دے ہو دا نام و ننگم پکار دے خیال و ساتلشی، نام و ننگ و ناموس پکار دے دے خیال و ساتلشی. زمونگ نام او ننگ چکم دے اغا اسلام دے، پا اسلام باندے پکار دے مونگ غیرت کو، نہ پبل سبان دے چې یار زه پښتون یم او بس په دې باندې غیرت کوم، یا زه د پلان کې قبیلې یم په هغه غیرت کوم. دا خو صرف پہچان دی، او نام و ننګ چې کوم دی هغه زمونږ قرآن دی او اهل بیت دی، په هغه باندې پکار دی مونږ ویاړو کو. ډیره مننه محمد رحیم دورانی در سره مخاطب الله مردانه، الله مو رو جوړو خوشاله لره.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محمد رحیم دورانی. گور صادق صاحب مز یو بل گران اوریدونکی
او
وجد الله صاحب مر سره یو منقبت شریک کړی
دی،
دا به هم واورو او بیا به ان شاء الله پروگرام پای ته ورسو.
وای سو بالکل مخخه ده سیدا
سجب کوله کروان دے سروانی دے حسین سروانی دے حسین کربلا پلو روان دے ما جنان دے حسین ما جنان دے حسین یا کائنا تو بی بی سینو پواڑی بی بی آدھی گی دکھاروان وڑا بل بلا ڈیرار مان دے حسین ڈیرار مان دے حسین س عجب کولے کروان دے سروانی دے حسین سروانی دے حسین یہ مدینے جڑیو سردار دے یہ پخیال خلی قدمنا لا خیس نئی گل شرمیگی اکبر جان دے حسین اکبر جان دے حسین س عجب کولے کروان دے سروانی دے حسین سروانی دے حسین کربلا پلو روان دے ما جنان دے حسین ما جنان دے حسین
ډیر ډیر مننه واجد الله صاحب. قدر منوریدونکو زموږ نننۍ پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Thank you. لمانځنه خدایا پدا سرن زرن زوریم چې ته یې درمل یې ددا سي سوي پهيليم چې ته يې منزل يې ددا سي ستاينه بندايم چې ته يې وړ يې زپتا څپو هيګم ته په خې ته هغه چې په خپل دی ویل او لکه چې ودی ویل هغه ستا په بیلتون کې وران هر څه دي زما پاخه اوما خواګه ترخه دي زما که په دنیا زرګونه خدي زما پیستا لنومه پکار ندي زما